אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
السلام علیکم درنو وردونکو زخر خانم وزلت په واشنگټن کې د ماشام ننیم بجې دی چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کېږي د دې سات خبرونو مهم ټکی واوري
په داسې حال کې چې په سوریه کې سخته جګړه روانه ده د داعش وسلوال د حلب د ښار د مرکز 2 کیلومتره ته رسیدلې دي د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د عسکرو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي اتحاد ته اجازه ورکړه چې د لیبیا له ساحل سره نږدې هغه کښتۍ ونیسي چې قاچاقبران پکې بغلا اروپا ته خلک لیږي او په کابل کې څو چاودنې شوي دي
نن د شنبې ورځ ده چې د 1404 کال د میزان د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر 13 نیټه کېږي لږ وروسته به د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبریالانو او د نړۍ په نورو مسایلو رپورټونه واورئ خو لومړی به خبرونه سید سلیمان شاه صاحب درته واورئ
که څه هم چې په سوریه کې د داعش په خلاف د روسي او ګنش په نورو لیدوزو هیوادونو هوایي حمله دوام لري دغه تندروي ډلې په وروستیو جګړو کې د حلب په ښار کې د سوریې د رژیم له مخالفانو نه ګڼ شمېر کړي قبضه کړې دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټري وایي چې د روسیې د هوایي او سمندري قواو د پرله پسې حملو باوجود داعش د جمعې په ورځ په حلب کې خپل نظامي پرمختګ جاري وساته او دا وخت د حلب د ښار د هغې برخې نه فقط 2 کیلومتره لرې دي چې د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې دی د رویټرز خبري اژان د سوریې د حکومت د یو مامور له قوله وایي چې ایرانیان د حلب په جنګ په لومړی لکه کې پراته دي او په پوره زور زیار باسي چې د داعش مخه ونیسي خو حکومتي ځواکونو په جنګ کې پرمختګ نه دی کړی د روسیې د هوایي قواو په یوې تازه حمله کې چې د جمعې په ورځې په حما کې کړې د آزادې سوریې د ډلې او مرکز لګېدلی دی د رویټرز د خبري اژان خبریال عبدالرحمن اسماعیل لانقرین په خپل رپورټ کې وایي چې په سوریه کې په څو جبهاتو کې خونړۍ نښتې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې ایران اعلان وکړ چې سپاهي پاسداران یو لوړ پوړی قومندان جنرال حسین حمیدیان د حلب د ښار په اطرافو کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی او متحده ایالات وایي چې په سوریه کې د مینه روانو د روزنې پلان چې له ناکامۍ سره مخامخ شوی فرصه کړی دی او په مستقیمه توګه به د مخالفانو قومندانانو ته د جنګ په جبهاتو کې وسلې لیږي په دغه پروګرام باندې 500 میلیونه ډالر مصرف شوی مګر کومه نتیجه یې ورنه کړه تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ روان تشدد چې له 2 هفتو دوام لري د جمعې په ورځ د غزې ترړنګ ته وغځېده د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د اسرائیلو عسکرو د غزې په سرحد کې په هغو مظاهرهچیانو باندې ډزې وکړې چې په بیت المقدس کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره کوله د روغتون مامورانو وایي چې د اسرائیلو په ډزو کې 6 کسان وژل شوي دي د اسرائیلو د پوځ وایان ویل چې شاوخوا 200 فلسطینیان د غزې په شمال کې راټول شوي او اسرائیلي عسکر یې په تیږو ایشتل لبلې خوا په لویدیځه غاړه کې هم د جمعې په ورځ د اسرائیلو له پولیسو سره په نښتو کې 2 فلسطینیان زخمیان شو دا واشنگټن دی د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی برناردو لیون وړاندیز کوي چې د هغه هیواد د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره باید د ملي یووالي حکومت جوړ شي کله چې په لیبیا کې په 2011 میلادي کال کې د معمر القذافي حکومت رانسکور شو نو دوه مختلف حکومتونه پکې جوړ شو چې یوې په ترابلس کې دی او اسلامي ډلې ملاتړ کوي او بلې په نړیواله سطح په رسمیت پېژندل شوی دی په یو ختیځ ښار کې فعالیت کوي په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ اروپایي اتحاد ته اجازه ورکړه چې د لیبیا له ساحل سره نږدې په نړیوالو اوبو کې د انساني قاچاقبرانو مخه ونیسي پام وکړئ له ملګرو ملتونو د امریکا غږ د خبریالي مارګریټ بشیر رپورټ ته
د سوپیا په نامه اروپایي عملیات د چهارشنبې په ورځ پیل شولو مګر پرون د جمعې په ورځ د امنیت شورا دغه عملیات تقریبا د رایو په اتفاق تصویب کړل یوازې وینزویلا ممتنې رایه ورکړه د هغې مسودې د پریکړې له مخې چې برطانیا وړاندې کړې ده د اروپا سمندري قواو ته د یو کال لپاره اجازه ورکړل شوې ده چې د لیبیا د ساحل سره نږدې په بین المللي اوبو کې هغه کښتۍ چې دا شک ورباندې راشي چې سیاسي پناه غوښتونکي او مهاجر پکې دی ود دروي او تالاشي دی کړی خای چې دوی خالی کشته ضبط او سنبال کړی د برتانیا سفیر ماتیو ریګروفت او نوای دغه اقدام به د ستر ستونزې د حل و برخه وي خاغلی ریګروفت وای
Sadly, action against the smugglers on the high seas won't solve this crisis alone.
په خوښنۍ سره باید ویل شي چې په بین الملوبو کې د قاچاقبرانو په خلاف دغه اقدام به یوازې د ستونزه حل نکړي، مګر دا به داسې یو پیغام واستوي چې د مسؤلیت سره خلک د دغه ناوړه تجارت نه ګټه نشي اخیستلی.
تاسې د خبرونو د امریکا غ واشنگتن نوري د ای پی خبري ایجنسی ریپورت ورکړي چې په سعودي عربستان کې سکال د حج په دوران کې په مینا کې 1340 حجیان مړ شوی او 940 کسان ژوبل شوی دي. د ای پی ایجنسی د یو عین شاهد له قوله وایي چې د بیخینه وروسته دومره زیات مړي پراته وو چې له شمیر نه وتلي وو. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د 1980 کسانو په مرګ اعتراف کړی دی. د مهاجرت نړیوال اداره ای او ایم وای چې هر ورځ په اوسط ډول وس وزره کسان د یونان ټاپوګانو ته په کوچنیو کښتیو کې ځانونه رسوي. تیره میاشت د هوا د خرابوالي له امله د ورځې به 4500 کسان راتلل، خو شمیر زیات شوی دی. د لوګر د والی دفتر وایي چې د جمعې په ورځ د خروار په ولسوالۍ کې د ناټو د ځواکونو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 1500 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د والی دفتر په بیان کې ویل شوي دي چې په سلګونو وسلوال د خروار په ولسوالۍ د حملې لپاره چمتو شوي وو چې د ناټو هوایي ځواکونو پرې برید وکړو. طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جمعې په مازیګر په کابل کې 14 وشوې چې لامل یو کس مړ شوی او درې کسان زخمیان دي. د پژواک خبري ایجنس ریپورت ورکوي چې 14 د سینمای پامیر په سیمه کې په یوه تکهخانه کې شوې ده. او د فاریاب د ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت له مرکز میمنې نه د ملګرو ملتونو ټول کارکوونکي وتلي دي، خو د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز ویل چې د وتو علت یې نه دی معلوم او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تر نو ورته خبرونه واوریدل او اوس لومړی راپور د ملګرو ملتونو په اړه لرو. ملګرو ملتونو وايي په کار ده چې د یونان سره مرسته وسی چې د ماجرو د ستونزې غم وخوري. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیف څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
ټاکل شوې ده چې د مهاجرو عالي کمشنر ګویټرس نن د شنبې په ورځ د یونان ټاپو لسبوس ته خپل ماموریت پیل کړي. دا د څه باندې د هغو 438,000 کسانو لپاره د ننوتلو اصلي لاره ده چې په روان کال کې له ترکیې نه د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شولو. دیا به د یکشنبې او دوشنبې په ورځ د اتن د سیاسي مشرانو سره لیدنه کتنه وکړي. د دو د سفر اصلي هدف دا ده چې د مدیترانې د سمندرګي د ستونزې په باره کې بشري عکس العمل ارزیابي کړي او وویني چې څنګه په ښه طریقه د دغو کوښښونو ملاتړ کولی شي. دی وایي یونان په یوازې ځان د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو چې له سوریې، افغانستان او عراق نه راځي د دغه غټ شمیر پیټه نشي پورته کولی. ګوټرس نو وایي
This is a European crisis and it needs a European response. There is no way this can be solved on a country by country basis.
دا یو اروپایي ستونزه ده او اروپایي ځواب ورته ضرور دی. داسې لاره چاره نشته ده چې دا د هیواد په هیواد له مخې حل کړی شي. عالی کمشنر ګوترس نو وایي ګڼ شمېر مهاجر اروپا ته را رسیږي، نو دوی د ډیرو هیوادونو لپاره تاوتریخوالی او ګډوډ حالات پیدا کړی دی. په عین وخت کې د زیاته کړه چې د هغو کسانو لپاره چې اروپا ته را رسیږي دا یوه ډیره بده تجربه ده. د امریکا غږ ته وویل د دغه حالت د مخنیوي وازنۍ لاره دا ده چې د مهاجرو د راننوتلو په سیمه کې د دې ستونزې جدي غم وخوړلی شي. دی وایي دا مهمه ده چې د رارسېدلو په وخت کې د ورته مؤثره شرایط برابر شي چې هغو لسګونو زرو کسانو ته د رارسېدلو په وخت کې هرکلی وویلی شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر دفتر د بین المللي مهاجرو کانفرانس چې وایفته دوام وکړ پای ته ورسېده. په دغه کانفرانس کې د نړۍ په ډیرو برخو کې د دغې ستونزې وضع ارزیابي شوله. ګویترس وایي په درسته نړۍ کې د 2 میلیونو د مهاجرو سیاسي پناه غوښتونکو او د بې ځایه شوو کسانو غم خوړل یو مشکل کار دی. دی وای دا مشکل ده چې هوادونه دی په مهاجرو کې علاقه پیدا کړ، مګر دې موضوع ته په دې وروستي وختو کې مطبوعاتو توجه کړی ده، نو همدا سبب ده چې په ډیرو هوادونو کې اوس دا موضوع د سیاسي ایجنډا په سر کې راځي. دی وای د کانفرنس ګډون کوونکو ومنله چې د مرستو د رسولو ادارو لپاره داسې فرصت د برابر شي چې د مهاجرو د بد ورځې داسې غم وخوري چې پخوا هیڅکله نه خوړل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سی ان ان ټلویزیون 360 پروګرام کوربا فرید زکریا په واشنگټن پوسټ کې یو مقاله لیکلې ده چې پکښې د کندوز د ولایت سکوت خبره کړې او دا ویلي چې د افغانستان د ستونزې ماما کلی په پاکستان کې ده. امریکا باید لومړی دغه ماما د حل لارې پیدا کړي، کنه د افغانستان ملانجه په خپل سر نسخ حلولی. موږ په کابل کې د لیکوال حسن حکیار سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ساسو پام دراړو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي لیکوال فرید زکریا یو مقاله خپره کړې ده چې د افغانستان د معزلې او د معما د حل کلی په پاکستان کې ده. مقاله د دې عنوان سره تر کومه حده پورې موافقه استي؟
د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان چمن برخورد او دخلت ته سړی ګوري، شک پرته همدغه حقیقت ور نږدې کېږي. د افغانستان ډېرې ستونزې په پاکستان پورې مربوطې دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د خپلو موخو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره په پراخه اندازه باندې سرمایه‌ګذاري کړې ده. د دې مضمون د سربکنۍ سره تر ډېر حد پورې موافق یم چې یقینا په افغانستان کې ډېرې ستونزې پاکستان د خپلو متحدینو او د نړۍ د نورو قوي استخباراتو په کاري باندې جوړې کړې دي.
فرید زکریا لیکي چې پاکستان د اقتصاد په اعتبار په نړۍ کې په درڅولختم لمبر مقام باندې، مګر په فوزي اعتبار باندې د دنیا څلورم غټ پاوز دی او اټومي طاقت دی. په زمین کې د پاکستان مشرانو دا مهارت هم حاصل کړی دی چې د متحده ایالاتو ته هر جمهور چې راشي ښایي چې د دوستان دی کومک یو سره، مګر برعکس عمل کوي.
دا یو واقعیت ده. پاکستان د افغانستان په قضایاو کې د امریکایانو سره د مخه چمن کوي، هم د امریکایانو په وینا د تروریزم سره د مبارزې په نوم باندې په نمایندګۍ ډالر اخلي. هر وخت چې د امریکا کوم مهم چارواکی پاکستان ته سفر کوي، د پاکستان د دې سفر میور دور جوړان دي یا کوم طالبان مهم چارواکی ووزني ونیسي یا د صدق مهم چارواکی ونیسي او په میډیا کې په رسنۍ کې د ځان صدر د پروپاګند زمینه برابروي او امریکایي چارواکو ته د نتورک وي متحدین دې په حقیقت کې په غیاب کې د امریکایانو لپاره هم ستونزې جوړوي، د افغانانو لپاره هم ستونزې جوړوي. د پاکستان د شګو اهداف نه پوهېږي، څوک ورسره شریکان دي. دومره هدف پورې افغانان هم تقریبا پاکستان باندې په امریکا دواړه باندې شتمن شوي دي، ځکه چې د پاکستان د مخه تاسو
د دې مقالې لیکوال په واشنگټن کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله لیکي تر څو چې د افغانستان حکومت او متحده ایالات شاته ولاړ دي دا واقعیت درک نه کی چې د پولینه اخوا چې د پاکستان د پاوز کومه پالیسی ده بنیادی راز پیدا نه کی مشکل نه حلیږي. پاکستان پوز اصلا د 1900 میلادي په لسیزو کې د افغانستان دینی ډلو سره تماسونه نیولی او په دې نظر ده چې د دینی ډلو په موجودیت کې به هند خپل نفوذ په افغانستان کې پراخنه کې زیاته یې د هندستان نه ده.
ګوري پاکستان همیش د افغانستان د خپل موخه لپاره د دینی سرغړنې استفاده کړه، د دین د نوم استفاده کړه. نیمه د پاکستان هتا نورو استخباراتي کړیو هم هغه په دې چې افغانستان کې دین ډیر کار کوي، افغانان دیندار دي. جهاد وخت هم پاکستان د افغانانو د دیني تبغین استفاده وکړ. مثلا چې حسن نقوی د دې په اشاره کړه چې پرته د فقار بوټو په وخت کې پاکستانیانو د افغانستان د دینو مشرانو نه یې هغه کسان چې وروسته جهادي رهبران شو، هغه کسان چې دوی په وایسان کې د روسان د قدرتان وړاندې په پاکستان کې تمرین کړي او د دولت خالي نظام بدل جوړ کړي. تر اوسه پورې پاکستان په افغانانو کې ډېر قوي لاس لري، حتی د اوسني نظام کې په پارلمان کې غټو چوکیو کې په افغانانو کې پوځستان لري، پاکستان لپاره کار کوي افغانان.
یو بل نقطه چې په دې مقاله کې فرید زکریا راپورته کړی دا دی وایي چې د قندوز د ښار سقوط او په دغه ښار کې د بیسرحده ډاکټرانو ایم ایس ایف پر روغتون باندې د امریکایي الوتکو بمباري چې د متحده ایالاتو حکومت د یو غټ ډیپلوماتیکي جنجال سره مخ کړی دی، چې هر څومره د متحده ایالاتو د پوځ کوښونه او تر اوسه پورې هغه اندازې ته نه دي رسیدلي چې زیات اعتبار پ وشي او یا د غټو کورونو ساتنه تضمین شي. د حل لاره به دا بهتره نه چې د طالبانو چې کوم دینی علما دي او مشران دي او د افغانستان کوم دینی علما دي او باروسوخه کسان دي د خپل منځونو کې کینی او دروغ جوړي ولاره راوباسي.
د افغانستان د بحران اساسي حل د تفاهم د مذاکرات دي د سولې د طالبان هم هر څومره په جګړو باندې ټینګار کوي یا په دې فکر کې دي چې د افغانستان بحران د نظامي انداز باندې هم تر دوی هم اشتباه کوي، باید د انعطاف وکړي، د تفاهم چاره پیدا شي. بیا به د پاکستان لپاره هم دا موقع نه وي چې د اوبه خریدي او په خړو اوبو کې کبان ونیسي.
ډیر مننه دا لیکوال او څېړونکي حسن حقیات چې د کابل نه موږ سره په ټلیفون خبرې کولې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
یو اورز و دوخو دوی سکی ویز ما پچیکی زنگ دمستا پر پاولیو شرنگ دمستا پایزیکی یو ورزو ستا پر جبا دغسی سندرشنی وی زدیو تاوم نیواله ستا پسترگو که لمبه مر خطل و آسمان که زلامر ناوم او جوانده وم لا هم رکوم پخ پل زان که یو او راز و ستاخک ناوم دزدار خار پفزا که زیوازه وم بسیوری سومات زما پرواکی او رزو عاشقانو عرفانو خودم زارو می پکو چوکی سرگردانو خودم
په سوریه کې د یاغیانو یو لړپوړی کمانډان وایي چې هغه داسې فکر کوي چې په جنگ کې د یاغیانو روسي بریاوي به په هغه هیواد کې د روسیې پوځي مداخله نور هم پراخ کړي. د امریکا ژه خبریال جیمز ډیمټر راپورټ رسول دی چې خلاصه به زه درته وړاندې کړم. جنرال ادریس مختلف شخصیتونه لري. هغه د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د سوریې د آزاد پوځ په بریاو ډیر خوشحاله دی. د بشار الاسد حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ دې اونۍ ځمکني عملیات پیل کړي دي. جنرال ادریس وایي
The regime lost more than 20 tanks, lost a lot of soldiers and officers and vehicles.
حکومت شل ټانکونه لاس ورکړي، ډیر سرتیری او افسران یې ووژل سول او موټرونه تباه سوي او په سمندر کې بیا دوی درې هلیکاپټرې وشتلي او دا ډیره ښه کامیابي ده. دغه جنرال د سوریې د پوځ سره په 2012 کال کې د کورونی جنگ پر مهال راجلاسو. هغه وایي د دې تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې مسکو به نور هم په سوریې کې راشکېل سي او خپل ځواکونه به راواستوي. هغه وایي اوس مهال د جنگ په خطونو کې یوازې روسي افسران او سلاکاران دي. هغه وایي دی په دې اندېښمن دی چې د سوریې حکومت چې په تیرو څو ورځو کې کومې ماتې خوړلي دا به د جنگ بڼه بدله کړي.
Now everything is to be expected. Maybe they will send troops to fight.
اوس باید د هر څه توقع وسی. کدی سوریه د حکومت د ملاتړ د پارز واکونه راوستوي.
ځکه چې تاسو خبر یاست چې هوایی بریدونه سیمه نیسي کنټرولولی او په تیرو دوو ورځو کې دوی ته موږ ښه درس ورکړی دی. جنرال ادریس وایي په داسې حال کې چې روسان لاسوهنه کوي دی د دې ویرې لري چې لویدیز به د سوریه د انقلاب ملاتړ راکم کړي، ځکه چې نه غواړي یوه ورځ بیا د سړې جګړې په نیاباتي جګړې کې وردخل شي.
The support will be less and less. And I told the commanders yesterday
زه داسې توقع لرم چې د وخت په تیرېدو به ملاتړ په کمیدو وي، او ما خپلو قمندانانو ته پرون وویل هغوی باید په دې فکر وکړي چې داسې ورځ هم راتللی سي چې دوی به هیڅ ملاتړ نه لري. دغه جنرال وایي د انقلاب د راتلونکي پرېکړه به یوازې د هغو کسانو لخوا کیږي چې په مځکه کې جنګیږي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:55 د خبرونې پای کې د څو مهم خبرونو ټکي. د لوګر د والي دفتر وایي چې د جمعې په ورځ د خروار په ولسوالۍ کې د ناټو د ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د والي د دفتر په بیان کې ویل شوي دي چې په سلګونو وسلوال د خروار په ولسوالۍ کې د حملې لپاره چمتو کېدل چې د ناټو هوایي ځواکونو پرې برید وکړو. طالبانو تر څو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعې په مازیګر په کابل کې 14 وښو چې لامل یو ملکی کس وژل شوی دی او درې کسان زخمیان دي. د پښوا خبري اژانس وایي چې 14 د سینمای په امیر په سیمه کې په یو تکیخانه کې وښو. د فاریاب د ولایتي مسؤولینو په وینا دغه ولایت د مرکز میمنه د ملګرو ملتونو کارکونکي وتلي دي، خو د فاریاب د ولایت سرپرست والی عبدالستار بارز ویل چې د وتو علت هم د څرګند په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. که څه هم چې په سوریه کې د داعش په ضد د روسیې او ګڼنوش پر لویدیځو هیوادونو هوایي حملې دوام لري، داعش په وروستیو جګړو کې د حلب په ښار کې د سوریې د رژیم له مخالفانو نه ګڼ شمېر کلي نیولي دي. د رویټرز د خبري اژانس خبریال انقرې نه په خپل رپورټ کې وایي چې په سوریه کې جنگ په څو جبهاتو کې په داسې حال کې زور مندلی چې ایران اعلان وکړ چې د سپاهي پاسداران یو لوړ پوړی قومندان جنرال حسین حمیدیان د حلب د ښار په اطرافو کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی، او متحده ایالاتو ویل چې په سوریه کې د میانه روانو د روزنې پلان له ناکامۍ سره چې له ناکامۍ سره مخامخ شوی او فسخه شوی، او په مستقیمه توګه به د مخالفانو قومندانانو ته د جنگ په جبهاتو کې وسلې لیږي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تشدد د څو هفتونو دوام لري، خو اوس یې د غزې ترانګې ته هم سرایت کړی دی. د ای پی خبري اژانس وایي چې د اسرائیلو عسکرو په غزه کې په مظاهره چیانو باندې ډزې وکړلې او شپږ کسان یې وژل. د بلې خوا په لویدیځه غاړه کې هم د جمعې په ورځ د اسرائیلو د پولیسو سره په نښتو کې 240 فلسطینیان زخمیان شوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی برناردینو لیون وایي د هېواد د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره لازمه ده چې د ملي یووالي حکومت جوړ شي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ اروپایي اتحاد ته اجازه ورکړه چې د لیبیا له ساحل سره نږدې په نړیوالو اوبو کې د انساني قاچاقبارانو د مخنیوي لپاره نظامي اقدامات وکړي. او د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په سعودي عربستان کې سږ کال د حج په وخت په مینا کې ټول ټال 1470 حجیان مړ شوي او 940 دشتان زوبل شوي دي. د سعودي چارواکو تر اوسه پورې د 99 کسانو په مرګ اعتراف کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کله به نو اوردونکو زموږ نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د دری برخي همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی به خپل خبرونه په لنډ وخت کې پیل کړي. موږ به د ماښام په 2 بجو د نیو خبرونو او تازه رپورټونو سره بیا حاضر شو. تاسو ته ښه ورځ غواړو. خدای پامان.